د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي دي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم دروازه د فبروري په 1 د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتک پر مخ وبند وتړله او وی ویل چې طالبانو پر کرخه په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او د پاکستان ته د منلو وړ نه و. د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. نن د کاب 20 په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ ده او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شوویلې، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو د سرغړونو لږ تر لږه 102 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د واکمنې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له کبله د 500 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24% زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیایي خدماتو څخه محروم شوي دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنی اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر نور روغتیایي مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیایي خدماتو به برخې شي. مخکې له دې د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن ویلي و چې په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له کبله 13 روغتیایي مرکزونه چې د سازمان اداره کول تړل شوي. د سازمان تیرونی په یو راپور کې ویل چې که بودیجه ترلاسه نه کړي نو په راتلونکو څو اونیو کې به 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې خلک په ځانګړې توګه د هیواد په لرې پرتو سیمو کې لا دمخه له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. وروسته له دې چې د امریکا حکومت د ازادي اروپا ازادۍ راډیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې راډیو د مالی ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې د ازادۍ راډیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبرې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې چک جمهوریت، پولانډ او د بالتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا له ازادۍ راډیو څخه د مالی ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود او ویل چې د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکې ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کالس وویل چې د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډیره به ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د 8 فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. د ازادي اروپا ازادۍ راډیو عمومي رئیس سټیفن کاپوس ویلي دي چې د دې رسنۍ د بودیجې بندول به د امریکا دښمنانو ته یو لویه ډالۍ وي. او د امریکا پاوز نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخې هوایي حملې وکړې. د حوثي ډلې المسیره تلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د سره سمندرګي پر غاړه پروت هدایده خار او د پلازمینې صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالۍ په نښه شوي دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثي ډله یې اداره کوي راپور ورکړی چې په دې هوایي حملو کې د 5 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 53 کسان وژل شوي او 98 نور ټپیان دي. متحدو ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کشتیو ته د حوثیانو د ګواښونو د مخنیوي په هدف پیل کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې د حوثي ډلې له ملاتړ څخه سم د سلاس واخلي او ژمنه یې وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کشتیو خپلو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به تهران مسؤول وبولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې اسلام آباد د کابل هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده دې وغځول شي. نن یو ځل بیا د تورخم د لارې د خلاصولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرو ترمنځ غونډه وشوه.
د منازعه د ټکې د حلولو ترڅنګ باید د دواړو لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجالتن خلاص شي.
په افغانستان کې د خبريال ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې خبريالان له خورا ډیرو ستونزو سر ټکوي.
تا زمانی که آزادی های قانونی در اغاچ رسانه او خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه ده د امریکا ولسمشر سبا له خپل روس سیال سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړي. په 15 دقیقې پروګرام کې به د یوناما د ماموریت د تمدید پر اهمیت له کارپوهانو سره تفصیلي خبرې وکړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته پاکستان د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده وغځول شي. د اکسپرس تریبیون په ګډون څو پاکستانی رسنیو نن د پاکستانی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پاکستان د دې غوښتنې پر ادولو سره چې په دې روسیو کې د ډیپلوماټیکو چینلونو له لارې شوی ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ له 1 وروسته له اسنادو پرته د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه حتمی ده. له دې سره په پاکستان کې د آی سی سی یو شمیر کارت لرونکي د دې پریکړې له امله سخت اندېښمن دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بی اسنادو افغان کډوالو او د ای سی سی کارت لرونکو د اوسېدو وروستۍ نیټې ته له 2 اونیو کم وخت پاتې دی، پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد حکومت د دې مودې د غځولو لپاره د طالبانو د حکومت غوښتنه رد کړې ده. له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د دوشنبه په ورځ د مارچ په 18 د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له ډیپلوماتیکو لارو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ وځنډوي او دوی ته وخت ورکړي. وړاندې د پاکستان د حکومت یو چارواکي په حواله پر راپور کې چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راغلی چې پاکستان د دې غوښتنې پر رد کولو سره ټینګار کړی چې د 2015 کال د مارچ تر 1.5 وروسته د بی اسناد افغان کډوالو او ای سی سی کارت لرونکو د ایستلو پریکړه وروستۍ ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره د ای سی سی کارت درلودونکو افغانان افغانستان ته د احتمالي شړلو عمل سخت اندیښمن او له پاکستانه د لازیاتې مودې ورکولو غوښتونکي دي. افغان کډوال عبدالله چې په اسلام آباد کې میشتي ازادي رادیو ته وویل یو بل افغان کډوال رحمت الله هم ورته اندېښنه څرګندوي. د پاکستانی رسنۍ اکسپرس ټریبیون د راپور لمخې د پاکستان مرکزی حکومت ایالتي چارواکو ته لارښوونه کړې چې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره لازم تدابیر ونیسي. خو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د افغان کډوالو په اړه د اسلام آباد پر تګلارې نیوکه کړې او ویلي دي چې دوی نه باید په زور له پاکستانه وایستل سي. نوموړي د یکشنبه په ورځ په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې ویلي چې د افغان کډوالو په اړه د مرکزی حکومت پالیسی نیمګړې ده او وروستای چلند د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي. ای سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ په 2018 کال کې د وی هوکړې لمخې سلګونه زره افغانانو ترلاسه کړي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې په پاکستان کې کابو 800 زره افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. پاکستان حکومت د مارچ په ومه اعلان وکړ چې ټول هغه افغان کډوال چې بی اسناد دي او هغه کسان چې د ای سی سی کارتونه لري باید د مارچ تر یو دیرسمې له هیواده ووزي، کنه نو د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې به د دوی د شړلو بهیر پیل کړي. د ای سی سی کارتونو لرونکو سربیره یو شمېر نور افغان کډوال چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پاکستان ته تللي هم د ویزو د غځولو د ځنډېدو له امله اندېښمن دي او وایي چې د ایستلو له خاطر سره مخامخ او افغانستان ته د ستنېدو لار نه لري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د تور خم دروازې د خلاصون او پسیمه کې د رامنځته شوی ستونزې د حل په هدف د دواړو لورو سوداګر او قومي مشران نن یو ځل بیا په تورخم کې جرګه شول. د دې جرګې غړي او په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد ازادي رادیو ته ویل په نننۍ غونډه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر تر ژره خلاصه شي. دا ناسته تیرونه پلان شوی و خو په نامعلومو دلایلو وځنډېده.
د تورخم دروازې د خلاصون په هدف د ډیورن کرخي دواړو غاړو سوداګرو او قومي مشرانو ترمن دوهمه ناسته. د دواړو غاړو لزګونه قومي مشران او سوداګر نن په تورخم خارګوټي کې راټول شول او په دې خارګوټي کې د رامنځته شوی ستونزې د دایمي حل لپاره بحثونه وکړل. د جرګي یو غړي او پنګرهار کې د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
دواړه لوري چې دا په منازعاتي نقاطو باندې یو ځل بیا بحث وکړه او دوی به خپل مشرتابه سره شریکوي تر څو د هغه لپاره د حل لار ووځي. نن مو نیټه ورکړه چې انشاءالله تر ماښام پورې به یو بل سره خپل پیغامونه به شریکوو او د منازعې د ټکې د حلولو تر څنګ باید د دواړه لوري کمیسار او کمانډر دوی سره ناسته وکړي او همچنان لاره باید اجاله تن خلاص شي.
نوموړي دا هم ویل چې د کرخې دی غاړي د طالبانو لوري د پوسټې د جوړېدو مسله چې پاکستانی اړخ ته د منلو نه د خایې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې په لوړه کچه خبرې وشي او ستونزه حل شي. د کرخې بلې غاړي ته د جرګي وغړي ملک صدر شاه خالد ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې پریکړه وشوه چې دروازه باید ژر خلاصه او وربند تنګ شي، خو په خبرې پلانجمه نسیمه کې د طالب ځواکونو لوري په پوسټه د کار د درېدو په برخه کې افغان لوري تر نن ماښامه وخت وغوښت.
په دې دوه خبرو باندې اتفاق رائے وشو، پر ډز باندې باندې او د گیټ په خلاصولو باندې او په دریم دغه کې افغان جرګې ټیم وغوښتو چې متنازع ځای باندې د کار بند کړی شي. نو دا به ماخام پورې افغان جرګه به موږ ته خبر راکړي. هیله لرو، توقع لرو چې په دریم نقطه باندې به هم افغان حکام او دغه جرګه چې ده په دې باندې به رضا کیږي او دغه شخړه به انشاءالله شي حل کیږي.
د جرګي د نن ورځې په ناسته کې د افغانستان له اړخه 25 او د پاکستان له اړخه 26 قومي مشرانو او سوداګرو برخه اخیستې وه. دا په تورخم کې درامنځته شوې شخړې او د دروازې له بندېدو وروسته دوهمه ناسته ده چې د دواړو لوریو سوداګر او قومي مشران ترسره کوي. دا ناسته تیرونه پلان شوې وه خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده. له دې وړاندې د مارچ په 9 د جرګي د غړو ترمنځ لومړنۍ ناسته شوې وه خو د دروازې د خلاصون په هدف یې ښکارا پایله نه ورکړې. د تورخم دروازه چې د 3 فبروري میاشتې په 28 ظاهرا پاکستان کرخې ته نږدې د طالب ځواکونو د وی پوسټې د جوړېدو په خبرګون کې وټړل، نن د سلر وشتمې ورځې لپاره لا هم تړلې ده. دغه دروازې د تړلو لامل دواړه لوري ته زرګونه مسافر او دغه را زرګونه سوداګریز موټر باندې پاتې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکو نور رحمان ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو لامل په جلال آباد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بای هم لوړې شوې.
دا سبزیجات ډیر ګران شوې دي، بورا، غوړي، داس نور شیان لکه سیمټ تقریبا په 350 روپۍ اوس نن سبا 500 روپۍ قیمت لري. نورم تاثیر کوي.
د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د تورخم دروازې د بندېدو لامل په دې خار کې د بیلابیلو توکو په بیو کې بدلون راځي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د دغلارې د تړل کېدو لامل په ورځنی ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي.
ازادي راډیو ته ورجوینسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې په خبرونه کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو خو اوس نړیوال مسایل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې سبا سه شنبه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ترامپ دا خبره د یک شنبه په ورځ خبریالانو ته وکړه. د امریکا ولسمشر هڅه کوي چې د روسیې او اوکراین ترمنځ په جګړه کې منځګړتوب وکړي او اوربند راولي. په دې اړه جزئیات حسین احمد زی وړاندې کوي.
ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان په لټه کې د مارچ په 13مه له پوتین سره تلیفوني خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې پلان لري چې د مارچ په 13مه د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به تلیفوني خبرې وکړي. ډونالډ ټرمپ د اوکرين په جګړه کې د اوروان راوستو هڅه کوي چې پکې دواړو خواوو سرتیري او سرچینې له لاسه ورکړي دي. ټرمپ په فلوریدا ایالت کې له خپل تفریحي ځای واشنگټن ته د راستنېدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې د غوړې جګړه پای ته ورسوي. ټرمپ ویل موږ غواړو ووینو چې آیا موږ دا جګړه پای ته رسولی شو، شاید موږ کولای شو، شاید موږ نه شو کولای، خو زه فکر کوم چې موږ ډیر ښه چانس لرو. کله چې له ټرمپ څخه دوربان رامنځته کولو لپاره د ممکنه امتیازاتو په اړه پوښتنه وشوه، هغه ویل چې موږ به د سیمې په اړه خبرې وکړو، موږ به د برېښنا فابریکو په اړه خبرې وکړو. زه فکر کوم چې ډیر مخکې دواړو خواوو اوکراین او روسیې ورباندې بحث کړی دی. موږ د ځینو شتمنیو د ویش په اړه خبرې کوو. کرملین دستي په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټرمپ د خپلې دوهمې دورې په لومړیو میاشتو کې دا لومړیتوب ګرځولی دی چې د اوکراین په درې کلن جګړه کې دوربند تړون ترلاسه کړي. اوکراینی او امریکایي چارواکو د مارچ په 11مه په سعودي عربستان کې له خپلو خبرو اترو وروسته اعلان وکړ چې کیف د دیرش ورځنی اوربند له وړاندې سره موافقه کړې، په دې شرط چې روسیه یې ومني. ماسکو تر اوسه پورې دې نظر ته داسې غبرګون ښودلی چې ورسره یې نور شرط یو ځای کړي دي. په دغه شرایطو کې له امریکا څخه کیف ته د وسلو د لیږدولو بندوبل هم شامل دی. په عینحال کې وجیک پورې روسي چارواکي ویلي دي چې ماسکو به ټینګار وکړي چې اوکراین ته اجازه ورنه کړی شي چې له ناټو سره یو ځای شي او په هر ډول د سولې تړون کې بې طرفه پاتې شي. هغه شرایط چې کیف له اوږدې مودې راهیسې رد کړي دي. د کیف مهمه غوښتنه دا ده چې د ناټو غړی شي، خو روسیه د همدې غوښتنې په خاطر پر اوکراین د 2022 میلادي کال جګړه توجیه کوي. د مارچ په 14مه پوتین ویلي وو چې هر ډول تړون باید د اوږدې مودې سولې لامل شي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. د دې خبره د ناټو پراختیا او نورو پرمختګونو ته ښکاره اشاره ده چې پوتین دا کوي د روسیې امنیت په خطر کې اچولی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ټینګار کړی چې د کیف لپاره د سولې هر ډول تړون د منلو په خاطر باید د خپلو لویدیځو شریکانو څخه د اوکراین لپاره د امنیت تضمینونه ولري چې پکې د ناټو د غړیتوب غوښتنه هم شامل ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د کاپ 28مه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ ده. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبريالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونو پیښې پر روان لمریز کال کې د 13 هغه پرتله کابو 43 سلنه زیاتې شوې دي. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د افغانستان خبريالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ او ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتای دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبريالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبريالانو له حقونو سرغړونو لک تر لګه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکم ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو لامل د 50 خبريالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي پر روان لمریز کال کې د خبريالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 40 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کاپ په 28مه او د کاپ د 28مه یعنی د خبريالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وځه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړای دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسولې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه او خبریالان پا افغانستان دنن خپل قانونی آزادی تلاس نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به رسانه او خبریالانو د وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو که دا واقعا د اندیخنی ورده.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز په دغه راپور کې راغلی چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازه پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو را بللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور پټکو د غشان ل رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سوي او طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب او وستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري،
چیزی که حقایق مگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارسونې تېر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې یې خصي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خبریال د ورځې په مناسبت د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په دې هیواد کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې په روان لمریز کال کې د تیر هغه پرتله کابو 40% زیاتې شوې دي. په دې کې په تیره پر ښځو د محدودیتونو مسله هم یاده شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خبریال د ورځې په درشل کې په یو راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. البته د بیان د ازادۍ کور څو موده وړاندې ویلي و چې لکه طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي، نو شپږتیا سلنه ښځینه خبریالانې بې دندو شوي او یا هم نشي کولی چې په آزاد ډول په رسنیو کې کار وکړي. په بیان کې راغلی دی چې په دې موده کې ګڼې خبریالانې ګواښل شوي، وهل شوي او آن بندیانې شوي دي او اوس له اقتصادي ستونزو، ویرې او رواني فشارونو سره لاس ګریوان دي. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، اوریدو ته رسره اوسئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي د روان د راتلونکي بلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د بې ځایه شویو خلکو شمیر 4.3 لک کسانو ته ورسیږي. د شورا د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینې په نوم په راپور کې چې تازه خپور شوی ویلي، له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو ایستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبیعي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې پیچلی کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو یو شمیر راستنه شوي افغانان او په کور دننه د بیلابیلو مسایلو په نتیجه کې بې ځایه شوي خلک وایي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي.
د ډنمارک د کډوالو شورا ډی آر سی وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې به د 2026 کال تر پایه د داخلي بې ځایه شویو شمیر زیات شي او له 4.1 لک ډیر کسان به د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شي. ډی آر سی د 2015 کال د نړیوالې بې ځایه کېدنې وړاندوینه په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه د کډوالو ویستل، داخلي بې ځایه کېدنه او طبي آفتونه هغه څه دي چې په افغانستان کې بشری وضعیت لا پیچلی کړی. په دې راپور کې راغلي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې پاکستان له دې هېواده د کډوالو د جبري شړلو پروسه تیزه کړې او یوازې په 2023 کال کې 1.4 میلیونه افغانان له دې هېواده ایستلي. د راپور په ټکو دغه راز له ایران هم په لوړه کچه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا بدتر کړی او د افغانستان په کمزوري اقتصادي فشارونه زیات کړي. په همدې حال کې یو افغان چې نږدې 1.5 کال مخکې له پاکستانه ستون شوی او نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او په دې موده کې په ژوند کې هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
زما ماما چې په بغلان کې د سیلابونو له امله زیانمن شو او دلته کندز ته بې ځایه شو، اوس هم زموږ په کور کې اوسیږي. موږ خپلې خونې ورسره تقسیم کړي دي. هلته د دوی په سیمه کې 1500 په شاوخوا کې کورونه سیلابونو یوړل او خلک لا هم در په دره دي.
د ډنمارک د کډوالو شورا زیاته کړې د زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ په څیر طبي پیښو په افغانستان کې زرګونه خلک بې ځای کړي او کورونه زیربناوي او د ژوند اسانتیاوي ور ویجاړي کړي. د کندوز یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هېچا په ژوند کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی. هماغه ډول ټول خفه او پریشانه دي، هماغه ډول منډې ترډې او په سرګردانۍ روان دي. له هر اړخه، د زده کړو له اړخه، د اقتصاد له اړخه، زموږ په ژوند کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
ڈی آر سی دغه راز ویلي چې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان له سیاسي او اقتصادي پلوه منځوي شوی چې لامل یې زرګونه خلک کډوال شوي. په راپور کې دغه راز د ښځو په ګډون د بشري حقونو، بیان ازادۍ او د ښځو په زده کړو د طالبانو سخت محدودیتونه له افغانستانه د خلکو د تیښتې نور لاملونه بلل شوي. د ډنمارک د کډوالو شورا د راپور پر بنسټ اوس مهال په ایران او پاکستان کې 9.6 میلیونه زیات افغان کډوال ژوند کوي چې ډېری یې په خپل هېواد کې د جګړو او اقتصادي ستونزو له امله کډوالۍ ته اړ شوي. دغه شورا ویلي اخراج باید یوازینۍ لاره نه وي او حکومتونه باید د هغو افغانانو لپاره چې د نړیوال خوندیتوب په لټه کې دي قانوني او خوندي کډوالۍ لارې پراخه کړي. د ډنمارک د کډوالو شورا ټینګار کړی چې 6.3 میلیونه اوږدمهاله بې ځای شوي کسان افغانستان کې د جبري ستنونې د لړۍ تیزېدو او د افغانستان د بشري وضعیت د خرابېدو سره په دې هېواد کې د کړکېچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره بیړني نړیوال اقدام ته اړتیا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، نن د روژې مبارکې 11مه ورځ ده او د روژې تر پایه یوازې 12 یا 13 ورځې پاتې دي. راځئ واورو چې روژتیان څه فکرونه لري او څه وایي.
د روژې رنګونه.
انجینر حامد یم، کابل نه. روزی میاس بخیر دیگی، خو ملت بیچاره وگه ده، مشکلات دیر زیاد لری، وگه دیر زیاد ده. دی سرکو پا غارو پا سلحا و خویندی او رونا بیچاره گان دلویگی لاس ناستی، حتی دی مخام روزماتی پا وقتی پا سرکو اسی گرزی نو مکمل اطول سرکو غاری او خار آزاتی خلقی نگیری چی روزماتی لپار سنه لری. نو حالات پیو رحمی گی وطن که مشکلات دیر دی.
زه ګور خایمال له کابل نه تاسو ته غواستوم. سکل په افغانستان کې روزه تر دې دمه ختیریږي نسبت هر کال ته. په دغه 4 کالو کې په افغانستان خلک پیږي چې ټول بیکار دي، بیروزګاره پاتې دي، سره له درس او له تعلیم او کله چې درس او تعلیم نه غوتبر وظیفه نشته، کار نشته، عاید نشته. له هر کال نه بدتری روان ده. اقتصادي حالت د کورنیو نه ډېر خراب دي. پروسږ کال بیا هم ښه و چې مونږ ډېر شکر پې باسو په پاروس کال چې سکل ډېر زیات بهتري راغلی ده. اولی خوراکیان ډېر زیات قیمت دي چې ځینې فامیلونه اصلا اخیستلی نسي. د روزه ماتولو لپاره او یا هم د سحری لپاره، پیشلمې لپاره چې چیږي، باید یو څه تهیه کړي ځانته او خوراک ولري.
عبدالمصویریم د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ ته. یعنی تیر کال روژه او سکل روژې ترمن یعنی زیات توپیر شته دی چې تیر کال په روژه کې اکثر خلکو سره دومره گنجای شو چې دا روژه ماتي چاله عزاده لپاره یو څو سره یعنی ځان ته به برابرول راوړو به. اوسه کال ډېرې د ځوانان چې بیچاره دي، بیروزګار دي، هیڅ پیسې نه لري. یعنی په خارونو کې اوسه هغه رقم د روبار نشته دی ځکه چې خلک عاجز دي او د غټ مشکلات سره مخامخ دي.
د
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورز سلیری ساعت اوریدلی شي د ماقام ل شپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورز ل تاسو سره
د شپې نه بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمه کې پنځه ویشت دقیقې بحث لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورن کرښې له هغې غاړې یو پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی دی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته دا خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جګړه جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیز د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم د فبروري په یوویشتمه د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوه. نن د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبریال ملي ورځ او د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو په دې ورځ د رسنیو او خبریالانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د افغانستان د خبریالانو مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړي دي. د راپور له مخې په دې پیښو کې د 50 خبریالانو د نیولو او د 22 رسنیو د فعالیت ځنډیدل هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونو پیښې د تیر کال پرتله چې 109 شوې 24 سلنه زیاتې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 نیټې په افغانستان کې 118 روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیایي خدماتو څخه محروم دي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنی اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 240 ډېر روغتیایي نور مرکزونه وتړل شي. د سازمان زیاتوي چې د 240 زیاتو مرکزونو له تړلو سره به 1,800,000 خلک له لومړنیو روغتیایي خدماتو بې برخې شي. وروسته له دې چې د امریکا حکومت د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو بودیجه قطع کړه، اروپایي ټولنې د دې راډیو د ملاتړ په اړه غور پیل کړی دی. د چک جمهوریت په نوښت د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په نننۍ غونډه کې چې په بروکسل کې جوړه شوې د ازادۍ راډیو د راتلونکي په اړه بحث وشو. له نننیو بحثونو یوې بخبره ډیپلوماتیکې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې چک جمهوریت، پولنډ او د بلتیک دریو هیوادونو لاتویا، استونیا او لیتوانیا د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو څخه د ملاتړ لپاره سمدستي چمتووالی وښود. او ویل د دې راډیو د فعالیت ځنډیدل به د اروپا دښمنانو ته یوه ډالۍ وي او له منځه تلل به یې په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د هیلو لپاره نه جبرانیدونکي ضایع وي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشرې کایا کلاس وویل چې د ازادي اروپا ازادۍ راډیو د ډیموکراسۍ لارښوونکې او ډیره با ارزښته ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ یو اجرایوي فرمان لاسلیک کړ چې هدف یې د امریکا د نړیوالو رسنیو د سازمان په ګډون د 2 فدرالي ادارو د فعالیتونو کمول دي. او د امریکا پوځ نن یو ځل بیا په یمن کې د حوثي اغیانو پر مرکزونو پراخې هوایي حملې وکړې. د حوثي ډلې المسیره ټلویزیون راپور ورکوي چې په دې حملو کې د سره سمندرګي پر غاړه پروت حدیده ښار او د پلازمینې صنعا په شمال کې د الجاف ولسوالي په نښه شوي دي. د یمن د روغتیا وزارت چې حوثي ډلې اداره کوي راپور ورکوي چې په دې هوایي حملو کې د 5 ماشومانو او 2 ښځو په ګډون لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او 98 نور کسان ټپیان شوي دي. متحده ایالاتونو د عملیات په نړیوالو اوبو کې کښتیو ته د حوثیانو د ګواښونو د مخنیوي په هدف پیل کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبه په ورځ ایران ته خبرداری ورکړ چې د حوثي ډلې له ملاتړ څخه سم د سلاس واخلي او ژمنه یې وکړه چې که دا ډله د امریکا او نورو هیوادونو پر کښتیو حملو ته دوام ورکړي نو متحد ایالات به ایران مسؤول وبولي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو زموږه کله آزادې رادیو نه اوري، وس هم 25 دقیقې بس دی چې زه فرشته سها کد طاهر روشان په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د دغه سازمان مرستندوی دفتر یا یونما د ماموریت د تمدید لپاره د پریکړې لیک مسودې ته رای ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 15مه په خپل ویب پاڼه خپور کړی راپور کې ویلي وو چې دوی به د یونما ماموریت د مسودې د لومړي توبونو له بدلولو پرته د 2018 کال د مارچ تر 18مې نیټې تمدید کړي. د دې شورا د راپور له مخې د دې مسودې په پریکړې لیک کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو حقونه، د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د نشه یي توکو قاچاق او د داخلي بې ځایه شوو وضعیت له مهمو موضوعاتو څخه دی. نن 25 دقیقې بحث زموږ په همدغه موضوع متمرکز دی چې په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شتون لري، د سیاسي چارو شنون کې هر یو ښاغلی اساق اتمر او ښاغلی میرویس اشفتر سره د خبرونه کې را سره دي. دوی نه به په دغه تړاو نورې پښتنې هم ولرو. هیله ده چې تاسو هم تر پای را سره اوسئ. قدرمن میلمانو ته په پایل کې خرغلاست وایم. اتمر صاحب، په پایل بل تاسو وکړو کدا راته وایي چې سکال د یونما په پلانونو کې د تیرو کلونو په پرتله کوم بدلون راغلی دی؟ څنګه چې دوی په خپل راپور کې ویلي دي چې مساوده، همغه مساوده د خوای د افغانستان وضعیت ته په کتو سره باید د دوی په پلان کې تغییر وای او کنه؟
مننه فرشتگان خور، تاسو ته جناب شفته صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه ونې کیلې. لکه چې تاسو په خپل تفسیر کې اشاره وکړه، مساوده همغه ده، منتها سرکال اولسم د مارچ کې دغه ماموریت د یو کال پوره کېږي او دوی د امنیت په شورا کې د یو بل کال دپاره دغه ماموریت غځوي. معمولا د یونما ماموریت د افغانستان دپاره، لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، دغه اقتصادي او انساني بحران دی، بشري وضع دی او همدغسې د بشر د حقوق نقص دی، د امنیت مسله دی، د ترهګرۍ مسله دی او همدغسې د ځینو ترهګرو ډلو شتون دی په افغانستان کې. نو دا هغه موارد دي چې په هغه باندې به په مجموعي توګه یو توافق رامنځته شي. خو یو خبره بله هم شته دی چې ځینې اختلافات هم په دغه غونډه کې احتمالا چې رابرسیر شي، او هغه مثلا د افغانستان د اوسني حکومت تعامل نړیوال سره او همدغسې د افغانستان د بانک دارایی منجمد کېدل، کوم چې اوس وخت کې دا منجمد دي، په دغه مواردو کې کېدای شي چې د اعضاو ترمنځ ځینې اختلافات تر سترګو شي. لیکن په مجموعي توګه هغه مساوده ده، لکه چې نورو کلونو کې هغه تصویبېده. د یو کال دپاره سږکال هم نن به په دې باندې غونډه وشي او نن به دغه فیصله په اغلب غمان چې تایید شي.
مننه اتمر صاحب، بیرته هم تاسو ته راګرځو. ورزو شفته صاحب، تاسو هم خپرونې ته ښه راغلئ. که دا راته ووایئ چې څه فکر کوئ، تر اوسه پورې یونما چې په افغانستان کې فعالیتونه کړي دي او خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې چې دوی فعالیت کوي، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو په افغانستان کې د نړیوال اړخ نه؟ البته تاسو یې څنګه ارزوئ، دغه فعالیتونه څومره بې طرفه وو؟
د افغانستان د مختلفو پرګنو د خاطر زما په ان د دوی فعالیتونه بې طرفه وو او بې طرفه دی، خصوصا کله چې د بشري حقوقو مسایل دوی مطرح کړي او د موجوده سرپرست حاکمیت پر وړاندې یو نیم شدید او کله په آرامه توګه انتقادات لري. زه فکر کوم دوی حق دی، ځکه چې په معیاري سطح د موجوده سرپرست حاکمیت یو لر اجراءات په نړیواله کچه د منلو وړ نه وو او نه دی. او یونما پر دغه موارد باندې
کله ناکله یو نیم انتقادات لري او د یونمان لاري نه د بشری مرستي افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د دغه موجوده سرپرست حکومت لاس ته هم رسیږي. د شوزو د حقونو د خاطر هغه ډیر نیوکه درلودلې چې ډیر هم پرځای دي، ځکه چې دا د شوزو د تعلیم او تحصیل امکانات چې متاسفانه دا بالکل بند شوی، یا د شوزو د کار د خاطر دغه انتخابات چې هغه کوي زما په اند ډیر پرځای دي، او یو څه توپیر او تفاوت موجوده سرپرست حکومت پر وړاندې لري چې زه فکر کوم دغه باید وزغمل شي او توجه ورته وسی، خصوصا د اقتصادي لحاظه زموږ خلک ډیر همدا اوس د یو لر مشکلاتو سره مخ دي چې ورته امکانات برابر نه دي، او دغه امکانات د دغه یونمان لارې نه افغانستان ته راځي او په غیر مستقیمه توګه د موجوده سرپرست حکومت لارې خلکو ته هم رسیږي. دا سمه ده چې بیرته دوی فعالیت وغځول شي یا ادامه عمومي، او دغه انتقادات د افغانستان په ګټه دی، د موجوده سرپرست حکومت په ګټه دی. کله ناکله یو نیم انتقادات ډیر دقت نه لري، یا مثلا ډیر په وخت وړاندې کیږي نه، نو هغه موارد دا معنا نه لري چې مثلا ډیر شتون ونه لري. شتون یې ډیر ډیر مثبت دی او باید چې د دوی کارونه بیا هم وغځول شي، او
په افغانستان کې موږ ورته ضرورت لرو. اتمر صاحب تاسو ته درځو که دغه څنګه چې اشفته صاحب هم اشاره وکړله، د یونما کارونه د ښځو د حقونو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې دا ډېر برجسته کارونه ول، خصوصا په دا څو کلونو کې د طالبانو تر حکمیت لاندې. خو بیا هم دوی بسنه په راپورونو کړي و په راتلونکي کال کې، آیا هم دغه راپورونو پورې باید دوی بندوسي، او یا هم د دې لپاره چې پر طالبانو فشار زیات راشي او په دغه برخه کې چې د ښځو ونجونو په برخه کې محدودیتونه ډېر دي، خصوصا د جنو په مخ خوانزي باندې خزي د کار اجازه نه لري، په دغه برخه کې یا د راپورونو تر حد د دوی فعالیتونه بسنه کوي، او یا هم دوی باید کوم بل اقدام وکړي؟
ګوري منګه کدی یونما ماموریت افغانستان کې او چیرو کلا چې په 2002 کال کې یونما اداره په کابل کې پرانستل شو، او د دې نور څنګه په ولایات کې په کار پیل وکړو، د دوی ډیری هدف د هغه نوي حکومت تقویه کولو، د هغو د نهادونو پیاوړي کولو، مثلا د انتخاباتو په برخه کې د دوی مسؤلیت و د دوی همکاري و د دوی مرستې و د بشر د حقوقو په مورد کې، د ښځو په برخه کې دغه مثلا د اساسي قانون د جوړولو په برخه کې، دا ډېر شیان چې موږ وګورو دا د یونما د ماموریت یوه برخه وه چې دوی په دولت کې نهادسازي کوو، یعنی هغه حکومت سره دوی د حکومت او د دولت او د نظام په جوړولو کې مرسته کوله، او دا موږ لیدلی شو په انتخاباتو کې، په قانون کې، په لویو جرګو کې، همداسې تر ډېر نورو مسایلو پورې. ښځو ته په دولت کې ونډه ورکول، د ښځو غږ اورېدل، دا هغه مسایلو چې، او بیا دې سره دوی مرستې حکومتونه هم درلودل، مثلا د ملګرو ملتونو کوم مرستې حکومتونه چې راتلل، په دغه کې دوی مرستې حکومت هم کول د دوی په توضیح کې عادلانه. د بلې خوا نه د یونما ماموریت دا هم و چې دولت تقویه شي، هغه نهادونه د دولت باید پیاوړي شي، او دا کار دوی وکړ. نو اوس کله چې طالبان واکمن شول، د هغه وخت نه راپه دې خوا دوی چون د طالبانو فکر او ایدیالوژي کاملا د دوی د ماموریت سره متفاوت دی، دوی په هغه برخو کې دومره زور او دومره فشار په حکومت باندې نشي راوستی چې طالبان دې ته قانع کړي چې مثلا د بیان ازادي ته دوی پام کی د خوځو حقوق ته دوی پام کی د خوځو زده کړو ته دوی پام کی او همدغه سي نورو مسائل باندې. نو اوس وخت کې زه داسې فکر کوم چې د یوناما ماموریت یوازې تر راپورونو پورې محدود دی، یو بل دا چې نړیوال مرستې هغه بشري او اقتصادي مرستې دوی تنظیموي، یعنی نړیوال سره یو مشترک لاره پیدا کیږي چې افغانانو ته هغه افغانانو ته چې هغوی دغه مرستو ته کومکونو ته محتاج دي هغوی ته دغه مرستې ورسول شي. نور زه فکر کوم چې طالبانو اوس وخت کې د دوی حتی ماموریت هم لازم نه دی ګڼلی، ځکه چې څو وارې طالبانو دا خبره کړې چې دوی خپل ماموریت په صحیح توګه نه اجرا کوي او د دوی ادارې ته په افغانستان کې ضرورت نشته. نو دا یو نقطه د تقابل دی د طالبانو د اوسني حکومت او د ملګرو ملتو ترمنځ. په هر صورت که موږ داسې فکر وکړو چې که د یوناما ماموریت وغځول شي، دا به حداقل د هغو محتاج وګړو ولس دپاره یو اندازه غنیمت وي، کوم چې دوی د مرستو په برابرولو او د دوی د توزیع په برخه کې کومک کوي. بله دا چې هغه اقتصادي برخه ته دوی یا انساني فاجعې ته دوی متوجه دي چې دغه غږ دوی پورته کړي نړیوال ته او د نړیوالو نه د مرستو او د کومک غوښتنه وکړي. که یوناما هم نه په افغانستان کې، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې دغه ټول افغانستان په سر باندې یو سرپوښ ایښودل کېږي، د دوی به نه غږ انعکاس پیدا کړي، نه غوښتنه به انعکاس پیدا کړي، نه د ښځو حقوق او نه د ماشوم حق او همدغسې نور بشري ناورین به په وطن کې ادامه لري او نړیوال به د دې نه هیڅ خبر او آګاهي ونه لري.
مننه اتمر صاحب، څنګه تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه ټکی ته چې طالبان د یوناما فعالیتونو ته دوی وسه پورې هم بغاړه نږدي، یعنی دوی نه دي منلی، څنګه چې یو نیمه اونۍ مخکې مجاهد هم د طالبانو ویاند د حکومت ویاند ویلي وو چې یوناما د افغانستان او دوی پر ضد نړۍ ته منفي ذهنیت ورکوي. خبره چیرته ده؟ ولې طالبان د یوناما د فعالیتونو دپاره د منل دپاره البته آماده نه دي، د دوی ویره په څه کې ده؟
خو یو خو طالبان یو ایدیالوژیک ګروپ دی، دوی خپل نظریات خپل عقاید د هر چا نه، د هر افغان نه، د هر هغه مؤسساتو د کارونه دوی پورته ګڼي. یعنی دوی په هیڅ صورت سره په دې تقریبا څلور کلونو کې چې موږ ګورو هغه خپل د ایدیالوژي نقب نشینی نه دی کړی او هغه د دوی په اصطلاح سره کرښه دی. بل دا چې هر درې میاشتې یوناما یو راپور د افغانستان په مورد کې په ملګرو ملتو کې د امنیت په شورا کې وړاندې کوي او دغه ټول راپورونه د هغه واقعیتونو پر بنسټ باندې دي کوم چې عیني په افغانستان کې وجود لري. نو بیا دغه واقعیتونه کله چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ورځي، د دغه راپور انعکاس په طالبانو باندې ښه نه لګېږي. طالبان داسې فکر کوي چې دغه راپور هم چې جوړېږي باید زموږ په مشوره جوړ شي او دغه مستقل راپور واقعیتونو سره اړخ نه لګېږي، در حال چې واقعیتونه هغه دي چې خپله یوناما په خپلو سترګو هم بشری بحران ګوري، هم اقتصادي بحران ګوري، هم د خلکو ژوند ګوري، هم هغه امکانات برابری کوم چې نړیوال هغه محتاج افغانان سره لري. نو د هغوی راپور زه داسې فکر کوم چې سلیقهیي کیدای نه شي، ځکه هغه په واقعیتونو باندې ولاړ دی. د یوناما ماموریت دا نه دی چې د ځان نه دوی راپور جوړ کړي، هغه راپور د اصلي او واقعي اوادس او یو انعکاس یو راپور دی چې هغه په ملګري ملتو کې وړاندې کیږي او دا کار بیا د طالبانو نه خوښیږي. طالبان دغه ماموریت اضافي ګڼي او ځکه چې دوی څه چې دوی وایي هغه د دوی دپاره د منلو د باور وړ دی، د هیچا نور خبرې ته دوی ضرورت نه لري.
ډېره زیاته مننه اتمر صاحب. شفته صاحب، همدغه د اتمر صاحب د خبرو په تړاو که تاسو راته ووایئ چې څه باید وشي په اوسني وضعیت کې، د افغانستان اوسني وضعیت کې چې اقتصادي بحران سره بشري بحران سره مخامخ دی، د طالبانو حکومت څه باید وکړي چې یونما سره دوی یو پایلې ته ورسیږي او په فعالیتونو کې د یونما په فعالیتونو کې البته کوم بندیزونه او یا هم کومې ستونزې چې راولاړ شوي په افغانستان کې د دغه مخه ونیول شي او د افغانستان د خلکو د پاره حداقل د یونما دغه کوم پروګرامونه چې دوی په مخته لري دغه په ښه توګه ترسره شي، تاسو څه فکر کوئ څه باید وشي؟
په دغه مورد کې متاسفانه د سیاسي لیدلوري دوه مختلفې دیدګاوې موجودې دي. یو دا چې یونما د بشري حقونو د خاطره، د بشري مرستې د خاطره، د ښځو د حقونو د خاطره مکلفیت لري او دغه بودیجه دوی ته ورکول کیږي په دغه موجوده حالت کې چې د طالبانو سرپرست حاکمیت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دا بشری اړخ لري. مګر طالبانو د سیاسي اړخ نه دغه موضوع ته ګوري او هغوی د دوی نه دا انتظار لري چې دوی د باید سره کوم چې اتمر صاحب وویل د دې څخه باید پوښتنه وکړي چې موږ سره کوم راپور، دا فصلي راپور باید ملل متحد یا ملګرو ملتونو ته ورکړو. نو دغه توپیر د فکري لحاظ، د ایدئولوژیک لحاظ طالبانو ته پیدا شوی او دوی نه غواړي چې دغه حقیقت ومني. کله چې واټن د خلکو ترمنځ او د سیاسي حاکمیت ترمنځ دومره زیات وي، نو حتی د خلکو د اولیه غوښتنې هم چې دي متاسفانه د طالبانو د پاملرنې وړ نه وو او نه دي. کنه نو د یونما له لارې نه افغانستان ته یو لر د توجه وړ کومکونه راځي او مرستې ترسره کیږي چې دغه موجوده نظام هم ورته ډېر نه ضرورت لري. مګر متاسفانه د خلکو د مجبوریت ده دوی چندان توجه نه لري او دغه واټن چې همدا اوس موجود شوی دا د امکانات د فکري لحاظ، د ایدئولوژیکي لحاظ طالبانو ته ورکړی چې پر هر موضوع باندې دوی نیوکه ولري او داسې فکر وکړي چې باید یوازې د دوی د غوښتنې پر اساس حتی دغه فصلي راپورونه هم باید ترتیب شي. کنه نو لاره ورته موجود وو او موجود دی چې د سیاسي تفکر بیله لاره ده او دغه بشري حقونو مسئله بالکل جداګانه خبره ده چې باید ورسره ومنل شي او حتی یونما سره ډېر همکاري وکړي. یونما داسې نشي کولی چې خپل تشکیلات د موجوده سرپرست حاکمیت لاره نه جوړ کړي، ځکه چې دغه موجوده سرپرست حاکمیت د په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی. نو دوی باید یو د بل سره همکاري وکړي چې متاسفانه د سرپرست حاکمیت لاره نه دغه همکاري سپمول کیږي او نه غواړي چې هغوی سره
پوڅه فهم سره دا کار مخته دی. مننه شفته صاحب کور ودان. اتمر صاحب، څنګه چې موږ ګورو د یونما فعالیتونه هغه یوازینی نړیوال فعالیتونه دي چې په افغانستان کې لا هم پاتې دي او دغه د یو کال نور هم غزي کی، څه فکر کوي د یونما شتون په افغانستان کې د طالبانو لپاره د ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره څومره مهمه ده او طالبان په دې پوهیږي او کنه؟ که پوهیږي په ول نو بیا اختلافات کوي، ځکه چې فکر کوو دغه یوازینی هغه بنسټ دی، نړیوال بنسټ دی چې مرستې افغانستان سره روان دي، څنګه چې اشفتا صاحب هم ورته اشاره وکړه. نو بیا ول په دغه وخت کې دوی د دوی د فعالیتونو سره دومره په ټکر کې دي کله چې طالبان په وس پوری هم نړیوال پر رسمیت نه پیژني؟
خبره دا ده چې طالبان نړۍ سره مشکل لري او د نړۍ یوازینی ارتباطي مؤسسه د افغانستان سره د یونما ده. زما فکر داسې دی که طالبانو غوښتی نو دوی کولی شو چې د یونامات د لارې نه دوی هغه ذهنیت چې په نړیواله سطح یا په ملګرو ملتو کې د افغانستان په مورد کې دی دې ته تغییر ورکړي. البته که دغه تغییر دوی وغواړي تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم طالبان اصلا دغه شي ته ضرورت نه ویني. یعنی دوی داسې فکر کوي چې دغه د ټول خبرو حل دوی سره شته دی، لازم نه دی چې دوی نړیوالو سره ارتباط ټینګ کړي، د نړیوالو مرستې وغواړي. همدا اوس هم که تاسو وګورئ که نړیوال هیڅ مرسته مونی کې طالبان دغه مرسته نه غواړي. طالبان که څومره چې په دننه په افغانستان کې د خلکو دغه اقتصادي وضع دی، ستاسو په راپورونو کې دغه مخکې ما واورېدل چې کوم دوستان خبرې کولې، نو تاسې هغه پرتله کولی شئ چې د خلکو اقتصادي وضع څومره ویجاړ وران و خراب دی. نړیوال د دې نه ویریږي چې دلته انساني فاجعه خو همدا اوس هم روان دی چې دغه حالت نور هم بدتر نشي. لیکن متاسفانه طالبان من حیث یو ایدیولوژیک گروپ هغوی دې خبر پسې نه ګرځي چې دلته د خلکو آواز څنګه اوریدل کیږي، د ښځو وضعیت څنګه دی، اقتصادي فقر په کومه کچه کې دی، دلته باید کوم خدمات ارائه شي، دلته باید قانون اوسي که نه اوسي، د حکومتداري نحوه څه رقمي. یعنی په مجموع کې طالبان ځان ته بیل فکر لري چې د دې فکر د هیڅ هیواد او د هیڅ اسلامي هیواد د فکر سره یو شانتی نه دی. تاسو ولیدل لوی لوی آیتان راغلل د اسلامي هیوادونه، بې نتیجې لاړل. اسلامي کانفرانس کې دا مسایل مطرح شو، بې نتیجې شو. د نورو هیوادونو ډیپلوماتان راغلل، دوی سره وکتل، هغه بې نتیجې شو. د خپله د افغانانو جرګې غونډې د امریکې نه د اروپا نه لاړل افغانستان ته، هغه بې نتیجې شو. خلاصه نتیجه گیری داده پا جه چلور کنونو که چه طالبان تغییر ناپذیره دی. دغه شای دی، دغه اوسنی حالت یو واقعیت دی. دی سره چه نره چنگه گزاره که افغانان چنگه گزاره که دی افغانانو دی تحمل قدرت چمره نور دی، دا یو بیل سوال دی چه وقت به دی جواب ورکی. حتی منگه دنه نه دی طالبان و پرهبری که زین اختلافات مخالف نظریات گور، او دا دی واقعیتونو یو انکاز دی، دا واقعیتونه دی، منگه دی زان نوی. نو که طالبان دخه فرصت نه استفاده و که دیونامانه دوی دی دوی دی ماموریت نام راست و غالی او نریوال سر مشترک جوا پیدا کی، نریوال تعودات سر دوی کم چه حکومتون پخوا حکومتون اوس افغانان پا مجموع که لریر دی پا غبانده پای بند پاتشی، زده سی فکر کم چه دوی پا گرده دی. اوس هم فرصت دی دوی پلاس که دی، لیکن فرصت رو مورستر بلی دی دوی دلاس اوزی هغه سی یو وخت کې چې خدا نخواست افغانستان بیا بل لانجې ته لاړ شي، او هغه به ډېر ګران پیروزي د ولس دپاره. نو زما ویره د هغه نه دی، لیکن که مسؤولانه برخورد وشي دغه فرصتونه لا هم موجود دي چې دوی هغه نه استفاده وکړي، د نړیوالو د مرستو نه استفاده وکړي، د هغوی د کومکونو نه استفاده وکړي، د هغوی د منابعو نه استفاده وکړي، نړیوالو سره دوی لاره پیدا کړي، نړیوالو سره دوی تبادل افکار وکړي، راشه درشه ولري، اسلامي هیوادونو سره دوی راشه درشه ولري، د دوی نظریات دی ومني، دوی سره د خپل نظریات شریکي. په مجموع کې دا کیدای شي چې د افغانستان د راتلونکي دپاره یو تغییر، یعنی مثبت تغییر رامنځته.
ډیر زیات مننه کور ودان اتمار صاحب، کور مو ودان چې مخبل نظریات مو را سره شریک کړل. تاسو زموږه کلازاتې رادیو نه اوریده 15 دقیقې بحث او په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه د سیاسي چارو شنون کې هر یو اسحاق اتمر او همدار زمیرویس آشفته صاحب هم په خبرونه کې را سره ول نظریاتو نمو یو ورنړی مننه، او قدرمن اوریدونکو هم مننه چې تر وسه را سره په خبرونه کې مال ول تر بیا چې دا خبرونه ته وړاندې کوم علامه ملشه.
دکاو سر لجام را به دلی اوبا ها د یقین لغیری راز دې دلی لحظه